یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې اورئ د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف وایي په ډیورنډ کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي.
بات ہو رہی ہے نہیں سر
خبری روانی دی وہ گورئی پولا ہوئی یا ہم مکن پیجنو بلکہ بین الملی پولی ٹول نڑے کی پرسمیت پیجندل شوی ہر نڑے والا قاعدہ تاسی وہ گورئی
طالبان تاییدوی چې مشر مولا هیبت الله تیر ورځ په فرا کې د سفر پر مال دینی علماء سره په بیلابیلو موضوعاتو سلا مشورې کړې دي.
تیر ورځ فرا ولایت تللی و هلته د فرا ولایت کې له جهید علماء کرامو سره مجالس درلودل.
یو بل راپور هم لرو چې په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي.
نو خو مې امین جان ده او زمین ستا خو وږی دي نه مال جای ستا نه د څاروایه څر جای ستا بس.
او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتې کې تر 5 ورځنی پرچاوي وروسته نن انټرنیټ بیرته فعاله شو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او په نیویارک کې د یوې ودانۍ د سوځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي او زیاته کړه چې امریکا باید په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غونډه کې وویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت ته رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې له امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحدو ایالتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د اناډولو خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. قطر او ترکیه په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیا فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحا کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوش اوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې خو دوی له هم د طالبانو د حکومت موافقې ته انتظار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ایټالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. اوچا وایي په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي دا پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند د ژغورنې پر چارو لګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات بشري مرستو ته اړ دي. لازدې راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو او روسیې پلاو په جنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډ شرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بیګا په جنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او د روسیې د پلاوي له نورو غړو سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لکتر لګه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. او د ایران د عدلی او قضایي چارو سلګونه کارکونکو پرون د دوهمې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. د دې اعتراض چې په ایران کې نادر بلل کېږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر وو او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار شخصیت بلل کېږي مخکې له دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتولو وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه د دې کارکوونکو تنخواوې نه دي لوړې کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اولولې راځو. د پروګرام اول مطلب ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند کرښې په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلي یوسف ویلي چې په ډیورند کرښه د پیښو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. موید یوسف ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بللې، خو زیاتوي تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا خبره نه ده ورسره منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
بات ہو رہی ہے نہیں سرت
خبری روانی دی وہ گوری پولا ہوئی یا ہم موک نہ پیجنو بلکہ بین المللی پولی ٹھولا نڑی کی پر رسمیت پیجندل شوی ہر نڑی والا قاعدہ تا سی وہ گوری ہر شی رولا شی پختنا وکڑی پدی اڑ ہیچ وقت بحث نہ دے شوی خو پس سیاسی لحاظ ہیچ افغان حکومت دا پر رسمیت نہ دا پیجندلی دا ہوئی سیاسی مسائل شتا موک تا ہم معلوم دا
دا جیورن کرخ پاڑا دا افغانان ترمنس پٹولنیزا و سیاسی کچہ ہم پراخ حساسیت شتا. افغانان ډیورنډ کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولی وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشل. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول لامل د هغو کوخونو د مخنیوي هرڅه بولی چې په خبرې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزول مخنیوي کړی او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. تر خوای پننګرهار او کونړ کې د طالب عسکرو او پاکستانی ملیشو ترمنځ لفظي شخړې هم شوي. تر دې وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتونخوا ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنکړ. موید یوسف په خپل مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوي جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیواد مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کار یې بهرنی سیاست اغیزمن کړی ځکه د ده په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه یې شي کولی د مخکینی جمهوري نظام لوړ پوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه او له دواړو لورې غوښتي و چې له یوه او بله سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري خو ځنیو پخوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بیلابیلو موضوعاتو سلام مشورې کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري او له بیلابیلو خلکو او چارواکو سره به وګوري د طالبانو مشر ملا هبت الله تر دې دمه د رسنیو مخکې نه دی ظاهر شوی فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ملا هبت الله اخوند تېره ورځ په یاد ولایت کې د دغه ولایت له مطرحو دینی عالمانو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړې دي هغه ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ فراه ولایت تللی وو هلته یې د فراه ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلسونه وکړل او علي خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یا او علما کرامو مخورو او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري
ښاغلی کریمی وای ملا هبت الله هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې په محضر کې له خلکو سره په مجالسو کې ګډون کوي بلال کریمی دا هم وویل چې ملا هبت الله به د اړتیا له مخې د کابل په ګډون ټول ولایتونو ته سفر وکړي دا په داسې حال کې ده چې د باختر خبری آژانس په نوم یوې دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او هر برخه کې د همکاري وکړي د دغه آژانس په حواله ملا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي د والي په ګډون ټول حکومت د حکومت چارواکي باید د دوی مشورې واخلي او د دې لپاره دینی عالمان ځان ته دینه راغواړي بلکې دوی لیدو سره ورسي بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی مشر د حکومت لپاره تر دې دمه کله هم کابل ته نه دی راغلی هغه څه چې د تیر حکومت اکثریت چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کارونکو یې په اړه نیوکه کړې او وایي چې ولې نوموړی تر دې دمه خلکو نه دی لیدلی د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې اړه وړاندې له کندهار ولایته البته د دې په مازار کې له خلکو سره لید کاته په اړه یو راپور ورکړل شوی او ویل شوی و چې دالته له مختلفو چارواکو او عامو خلکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې وي هغه څه چې ځینو د کندهار ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي هم و خو تر دې مخکې تیر کال د اے اف پی خبری آژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپور ورکړی و او اوازې خپرې شوې وې چې ملا هبت الله په کوټه کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوای دی هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي بلستان اگزای سر
بله مننه کوم فیروز عزیزی و د ملا هبت الله اخوند وروستی سفر په اړه باندې چې فراه ته ویل کېږي تللی دی موږ جزئیات راکړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري.
د طالبانو د حکومت د کلیو پراختیا وزارت د 350 میلیون افغانۍ په ارزښت د 98 اوبو رسونې د بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړ. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوی ویل شوی، دغه تړونونه د یاد وزارت د سرپرست او د 20 ولایتونو اړوند کلیو پراختیا شوراګانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د دې پروژو په تطبیق سره به شاوخوا 33,000 کسان د څښاک د اوبو او حفظ الصحې له اسانتیاو څخه برخمن شي، او د یادو پروژو د جوړولو چارې به د ځایي خلکو لپاره شاوخوا 350,000 کاري ورځې رامنځته کړي. په وزارت کې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو دغه پروژې په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د ریاست له طریقه تطبیق او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشوم د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا تمویلیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د 15,000 نیالګیو د روزلو لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت وایان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د یو شمېر ملاتړ موسسو په همکاري د دې ولایت په بولان ولسوالۍ کې پیل شوې ده. د نوموړي په خبره په یادو نیالګیو کې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي شامل دي چې د قوریو جوړولو لپاره یې سیمه مشخص او چارې پیل شوې دي. د ښاغلي عمری په وینا د دې پروژې په پیل سره به شاوخوا 300 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د چارواکو په خبره ملاتړ موسسو سره ژمنه کړې چې د دې پیل شوې پروسې چارې به ډېر ژر په سنګین او کجکي ولسوالۍ کې هم پیل شي. او نن د افغانستان بانک لخوا د بهرنۍ اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو 114 افغانۍ واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 122 افغانۍ شپږ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدارې 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1555 افغانۍ.
ازادي راډیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوی نن بیرته انټرنیټ فعال شو. د 1.8 میلیون وګړو په دې سوداګریز ښار کې انټرنیټ د مرګونو ناکراریو له کبله پرې شوی و. دغو ناکراریو کې د 1,36 کسانو د وژلو خبره شوې ده، خو تر اوسه دولتي چارواکو په رسمي ډول د مرګ ژوبلي ارقام نه دي خپاره کړي. تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د آزاد اروپا آزادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکړی چې په الماتی کې نن سهار وختي انټرنیټ عادي حالت ته راغی او خلک اوس ویپانو او دغه راز پیغام لیږلو ته لاسرسی لري. دغلته انټرنیټ او د مخابراتو سیستم تیره اونۍ هغه مهال ټکنی او محدود شو چې هیواد شموله اعتراضونه وپارېدل، او د همدې انټرنیټي تشې له کبله دا څرک هم نه لګېد چې سیمه کې څه روان دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې الماتی کې انټرنیټ په دایمي بڼه بیرته عادي حالت ته راغلی او که نه، خو تیرو څو ورځو کې یوازې د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ په پلازمینه نورسلطان او نورو ښارونو کې فعال وو. د جنوري په 8 د قزاقستان د برېښنايي ارتباطاتو وزیر وویل چې انټرنیټ به په څو پړاوونو کې بیرته ښارونو کې فعال شي، څو د ده په خبره د تاوتریخوالي تر شا حمله کوونکي ترې ناوړه ګټه وانخلي. په قزاقستان کې میلیونونه کسان د انټرنیټ د پرچاوي له کبله اغیزمن شوي. د چارې نه یوازې خلک له معلوماتو بې برخې کړي، بلکې بانکي سیستم هم متاثره کړی چې له کبله یې ډېر خلک اوس بې پیسو او بې خوړو دي. په ټوله کې په الماتی کې انټرنیټ د 111 ساعتونو لپاره پرچاو، خو تېره اونۍ یوازې د څو ساعتونو لپاره هغه مهال فعال شو چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف پکې د حکومت د ړنګېدو او د امنیتي بدلونونو اعلان وکړ. توقایف په قزاقستان کې تاوتریخوالی د ترهګرو ډلو کار وباله، او پر بهرنیو او خپلواکو رسنیو یې هم د دې وضعیت د پوښښ لپاره نیوکې وکړې. په قزاقستان کې د وروستیو ناکراریو له کبله د وژل شوو کره شمېر لا معلوم نه دی، خو پرون یکشنبه د تلګرام یو دولتي چینل د 1,36 کسانو د وژلو راپور ورکړ. د ورځې په پای کې بیا د روغتیا وزارت دا راپور رد کړ. د قزاقستان چارواکو ویلي چې دوی په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان توقیف کړي دي. په قزاقستان کې چې د تیلو او ګازو زیرمې لري، تیره اونۍ د تیلو د بایو د لوړوالي په هدف اعتراض پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته وغځېده او په تاوتریخوالي بدل شو. ټاکل شوی د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړي هیوادونه روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان نن د قزاقستان د وروستي وضعیت په اړه یو ویډیوي کانفرانس کې بحث وکړي. قزاقي چارواکو نن د جنوري 10مه د ماتم ورځ هم اعلان کړی ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخته واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اګست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېری نه سرپناه لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیګه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وه زړه بخارۍ دغک له لاغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه ده رامنې، هغه کرایه هم راسره نشته، څه شی بستره هم راسره نشته. درې څلور بچي خو زما دي، اتلس دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی به مې په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پور راپور ته مرده کې وتی ده. دا ځای لګېدلی دی، دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې، او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته، هغه چرې مې تېزه نیویستلې، ځینې کې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي.
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه و، زمونږ بیرته کور ته ځان رسولی. جمعې د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي، جمعې د دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا کوله سبوري یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځله یې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپناه او هم د خوراکي توکو غم وخوري، څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل:
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نا څه حل شوی مو، چې کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوس شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي، هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپناه، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده: 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم: 0042 022 11 24 11 15.
ازادي رادیو ته غواګیست ورب شو ننګرهار ته په ننګرهار کې میشت کوچان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه به خرڅوي کوچان او مالداران وایي څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب شوي دي تفصیل په دغه رپورت کې
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه به یې وپلوري د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي
نو خو مې امینجان ده او مې مستا خو وږی دي نو مال جایسته نه د څاروایه څر جایسته بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واله باندې د خلکو واله سنکاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغاله سره پراته یو نو الله یې لته
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې خوست چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګیدلې دوی نشي کولای چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه یې رانوستي دویمه ستونزه دا ده چې زموږ باندې سرحدونه بند که سیمې خاردارې تېر زموږ مالونه رایسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې سړځایونه وو هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم راباندې یا سرحدونه راباندې بند شو دا غونډې ستونزې دي
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,030 هکتاره پسرلني سړځایونه دي د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه راوګرځول شي
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آزادی رادیو ته غواګیست دولس پګنې منځنۍ ته پابندې خبرونه کوو اوس هم د خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت کوټ ولسوالیت عید ضابط خبرې کوم دغل تمنګا د کوټ په ولسوالۍ کې د 2 کسانو لیست ورکړی دی پرون راغله 500 کسو ته استکن وکړه او نور مواد نور خلکو ته مواد نه ورکوي ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمنګ د غریب خلکو لپاره هیڅ چانس نه دی کړی ارڅ چې راځي په خاني حکومت تمام دغه څه کول او خپل ګوندی مارانو ته ورکول او دوی هم دغه څه کوي خپل ګوندی مارانو ته ورکوي زما پیغام پوره شوی دا امارت ټول واکدارانو ته خخ کار غوونه واوري
زه د روزګان ولایت ګزاب ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم دغه زموږ معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د ګزاب ولسوالۍ لپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسیقې خو نو دلته دا رقم درغلې پکې روانې دي نو د لوړ پورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسیقو سرونه دي ښه سمه
محترم دا طالب صاحبانو ته ووایي چې دا د معیوبینو معلمینو دغه معاش ورکړي جمعه دی. اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلمینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلک ډېر بې وزله دي دلرحمي الله دوست ګڼي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.